ريدي خبر نيوزيلندا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایات باو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایات په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندان کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیې له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونه کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نه تلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د مترزو افغان میرمنو د خوځښتې وغړې جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي چې میرمن پارسی کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسی نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وی افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کاروانه اخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپور کړی، له نړیوالو غوښتنې چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس لکو زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه له پاکستان د راستنو شوو 2,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا اوبه کمې شوي دي. په ایران کې د سایبري برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون او دغه راز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبري برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزیم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د ښکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولي.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې سره راسي. دلته شرایط په کلمه مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې ده چې مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشران راته کول نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مو تمامي. او دریم خبر دا ده چې ان شاء الله د هر نوه تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په تېره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستاني پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړه او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وایي چې طالبان خو وایي مهمه ده، واقعا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړې کړي او بیرته سره سامي کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی صفي الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کې. خو دا باید یاد نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي، دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملې کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجان بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کې نیک اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولې ده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي عمله کېږي دوی په افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، وډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تېره ستراتیژي کې چې یوازې په افغانستان کې بیا دونه کوم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځباني څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري؟ افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي.
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، سیاست نه دی کړی، یرغلونه زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي، دوی پاکستان خپله کمه شي کاری پر کړې ده، او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابرۍ ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مهاجرین راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کړي شي، زموږ د مدنونو صلاحیتونه ولري، او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ډېر ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل، او ټول نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناري وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي، په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوز لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپل مقاصد ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وي افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول، او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دې چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دي. ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګری ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي، او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړیږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي، او د افغانستان د خلکو او جغرافیې سره د دوی دښمني ده. کله چې ګټي زه باور لرم چې افغان ماجرین به بیا ولم سوي چې کډوال شي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجرینو په سر کړی ده ویکړي.
اندر صاحب، مننه کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث اوري. البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د ښه کولو پر هڅو باندې غږیږو، او دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
اندر صاحب، د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو درایستلو په موضوع باندې بحث وکړ، تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. عامر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو درایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. عامر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو هم غږ کړ، پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کړ چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوسل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګری ملتونه نړیوال ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آماده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین منځته راځي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې، او راغلو د ټي ټي پي موضوع ته، ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې یا اسلامي دا د پاکستان استخباراتو او فوج جوړ کړې، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واوري مخکې مې ویل چې موږ ته روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی، او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي، خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانان سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پریږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل هم دا رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نشي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کیږي چې په پاکستان کې ورسره لغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، انتر دوه چنده شول، او تر ټولو دا ورسته حمله په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو
زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل په غاړم خپل نظر ورکول شو په دې ورسته مسله باندې پم دې مسله باندې موږ د ازادي رو پښتو فیسبوک کې لیکلیو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي کسانګ زینو خلکو لیکلی لا غېډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي فرحان محمد لیکلی نظامی جنرال دے دے ملا پہ لباس کی رضی خپل یارانو سره ګوري البته دا د دې کمنټ دے افسر بدلون په نوم چالي کلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د ورستیو نامنې لپاره را لګلې وي څو په د دې خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند بند جوړ شي دا ټول افغانانو غوښتنه ده صفات الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټه لرلای شي که نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم پوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي پاکستان په وار ورده خبره کړې ده دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکو څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي
من کوم لومړی خو به د خپل هیوادوالو د لیکنو پاک ووایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانډین ربانین دوی وژلی ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان کې جګړه غواړي جګړه دوی په ګټه ده لوبې کوي ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانه کې ډېر لاس یې درلودلی ده خو اوس که ما چې سر کوي دی ځینې مجبور کړي دي مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینار مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونه کې ناکامي لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي موږ له ګاونډیو سره ښه اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګر ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه شیدل چې دا به تل جګړه وي زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان له جګړو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کې پاکت کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري هغوی هم ډېر په دا پنځه کلو کې مخته شوي ډېر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ اوبو ډېر دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي او راغلو د کونړ د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار ده او د افغانانو تنه د کله چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي دنه هوادوال بغم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې د باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته وګونی سي او دلته یو مشروع حکومت د افغانانو په خوښي جوړ سي دا به هم د سیمه او د نړۍ د وادو لپاره هم کوي او افغانان به نور د دین زیات لا تمیل نزیات ماجر سوی دی او لا هم اجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کی د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لري چې افغانستان دوی 15 صبح او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس دی د لو بو سر لا اوسوي دی خبر دی چې د یو ګاونډي په توګه لنګ سر مخ خلاصي د دوی د خلکو په ګټه دی تمام دی چې او بل د ډیورند کرغړنې کرخې چې دیس کله نور پر کې دی قرارداد دوی دې ته هم ډیر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده دوی دې هڅه وکړي موږ چې دا 15 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین دي ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي موږ سره نسته
ملی اندرس یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واري په اوایلو کې یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ غوته ک ورته ونیول چې هغه څه بمخنوي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او ترڅنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلواله ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بل اخر دغه څرګندونی وشي د دوی پرځت
پر احتیام زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتل او دوی کاول چې ټکو سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ده او د پاکستان حکومت دا یو راس یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت په نيسي موږ 15 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی دوی د هم هڅه وکي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خپل ترزلاملون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نسی او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وس د مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنی نه چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او دغه د کنټرول لاندې خلق دي او خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتو د وسلو بکنه غواړم د وسلو خبره به بخي وات یو خواته پېدو پاکستان زموږ د یو اردو درس کله مخکې ټول چرکړي زموږ ټول وسلي حالت دي د کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکو هم کړیو هغه بازارونه چې په دغه سیمه کې په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي
جګړه امریکا ولې پریخوي دا وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي واضح خبره طالبان نه تاګي او انقلاب بلل شي او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅ پولي سره 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول بعد خپل پاکستانیانو کې او وسلي زموږ ډېر وسلي پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور توریستي دلو په واسطه د افغانستان ډیر وسی وړي دا نو نشکره چې اوس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو طالبان واکر سي دي فکر نه چې اوس په وسلي پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اول او ویلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلي توریستان لا تورګ دي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت
توسې 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم، او له احمد خان اندرس هم مننه چې په دغه بس کې را سره اشتراک وکړه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته